السلام علیکم د سهار و بچې شوې خدای دې وکړي چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي د ازادي راډیو د سهارنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم نن چهارشنبه د 1492 لمریز کال د حمل یو شتمن نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل لسمه سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د امان الله امیرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغان جګړه کې پر ټولو خکېل خو غږ کړی چې د ملکانو سر او مال د ساتنې لپاره جدي پاملرنه وکړي منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له جزئیاتو هم خبرې گئی خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ناټو او ایساف له ځواکونو غوښتل چې کله افغانستان اوسي باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پرون مازیګر د ماین چاودنې 15 تنه وشل او 15 نورې ټپیان کړل او پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې درویش پوځیان او لږ تر لږه 110 مخالف وسلوال وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د بخښنې نړیوال سازمان د ناټو او ایساف له ځواکونو غوښتل چې کله له افغانستان اوسي باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي د بخښنې نړیواله موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ناټو او ایساف ته پکار دي چې د هغو پیښو تحقیقات وکړي چې په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لورې ملکیان وژل شوي دي د بخښنې نړیواله موسسې د آسیا پسیفیک د برخې مرستیالې پولې ترسکاټ ویل کله چې سرغړونه ثابته شي تېرې کوونکو ته باید سزا ورکړل شي او د قربانیانو کورنۍ خپلوانو ته تاوان پولی ترسکاټ بیاویل ایساف او ناټو باید دا ثابت کړي چې په جګړه کې تر قانون لوړ نه دي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 تنه وژل او 15 نورې ټپیان کړل دا چاودنه د شورشورک په سیمه کې پرون وشوه د هلمند چارواکي وایي چې دا ماین مخالف وسلوالو پر ځای کړی دی چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته خو تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی ټاکل شوی ده چې نن د تاجکستان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي انټرفاکس خبري آژانس ته د ناټو یو ډیپلوماټ ویلي چې امام علي رحمان او اندرس فوګراسوموسن به د افغانستان پر اوسنی وضعیت او تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پای د ناټو ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه وځي پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې درویش پوځیان او لک تر لږه 110 مخالف وسلوال وژل شوي دي دا جګړه د جمعې پورې پیل شوې او ټوله اونۍ د خیبر درې په تیرا کې روانه وه یو پوځي چارواکي چې د نوم دراخستو په شرطي خبرې کولې ویل چې په دې جګړه کې د یاغیانو سنگرونه الوتکو بمبار کړی دي خیبر دره افغانستان ته د ناټو د اکمالو توپلاره کې پرته ده پوځي چارواکي وایي چې دا سیمه د پیښور امنیت ته چیرته راتلونکي انتخابات کیږي هم ګواښ دی د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې د زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 2 تنو ته رسیږي او 850 نور ټپیان شوي دي پرون د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزله وشوه د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې د 6.3 ریختر زلزلې د ایران بوشهر بندري ښار ولړزاو او دا سیمه د ایران له اټومي مرکز لرې نه ده د ایران چارواکو په وینا د بوشهر اټومي مرکز ته زیان نه دی اوښتی داسې باور کیږي چې په هغه کلي کې چې زلزلې ځپلی دی نږدې زر تنه ژوند کوي په دې ولایت کې ګڼ کورونه د خامو خښتې دي چې ژر نړېدای شي د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي له لیبیا څخه په لویه او خطرناک اندازه د وسلو استل روان دي چې مالی او سوریې په شان هیوادونو کې سخت دریځو وسلوالو او مجرمانو ته رسیږي د دې راپور له مخې لیبیا دا مهال په سیمه کې د وسلو د خپرېدو په اصلي مرکز بدل شوی دی په 2011 کال کې په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته د دې هیواد نوی حکومت هڅې پیل کړي چې خپل کنټرول پراخ او ټینګ کړي ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه په ویستونکو وسلو کې چاودونکي مواد سپکې وسلې ماینونه او دافې هوا سیستمونه هم شامل دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وړاندې شوی ریپورت کې راغلی چې لیبیا له 13 کلونو را په دیخوا د وسلو د یو مهم سرچینې بڼه غوره کړې ده او د قرغیزستان په مرکز بشکک کې 14 دوه تنه وشل د بشکک د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویل چې د توپ یو مرمۍ پرون د لیلن په مینا کې هغه وخت وشو دی چې دوه تنه غوښتل هغه وسپړي د پولیسو په وینا دغه دوه کسانو په اغلا ګمان هڅه کوله چې دا مرمۍ د پلورل لپاره ټوټې ټوټې کړي
سلام زه هاجر مراد یم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یا ته اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 19 اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران اورښت به دوام لري. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 اټکل شوی. له ملتیا مومننه کوم.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې په سیمه کې د اوختو عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د مرګوب لپاره تحقیقات وکړي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو شک پې کړي. د جمهوري ریاست چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو لپاره پرون په ارګ کې سلا مشورې ترسره شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم د رای ورکونې مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د غراس د مشرانو جرګې غړي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د سابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او تر اوسه ګڼ شمېر طالب وسلوال نیولې دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر جزئیات هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو شک پې کیږي. دغه مؤسسې په خپل رپورت کې له نړیوالو ځواکونو هم وغوښتل چې خپلو هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې ملکیان یې وژلي او هغو افغانانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان یې د نړیوالو ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکیانو د مرجوبلې د مخنیوي لپاره ډیر احتیاط وکړي. د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 9 ملکي افغانان ووژل شول او تر شلو ډیر نور هغه مهال ټپیان شول چې په میدان وردګ ولایت کې د یو بس په لاره کې ماین وچاودید. د رپورت له مخې باور کیږي چې دا برید طالبانو کړی. تر دې یو ورځ مخکې د لسو ماشومانو په ګډون 12 ملکیان په کونړ ولایت کې د نټو په هوایي برید کې ووژل شول. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د آسیا پسفیک مرستیال رئیس پولی ترس کارت وویل ناټو او ایسف ته پکار ده چې د خپلو عملیاتو پر مهال د اوښتو ملکي تلفاتو بشپړ تحقیقات وکړي او هغو کسانو ته چې سرغړونه یې کړې ده سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال ځواکونه باید مخکې تر دې چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي د اوښتو تلفاتو لپاره د قربانیانو خپلوانو ته تاوان ورکړي. په رپورت کې د اپریل په 3 نیټه د فراه ولایت پیچتام اشاره شوې ده. په دې برید کې چې طالبان وی مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 140 ملکیان ووژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې رپورت د جګړې لشکیل خوا وغوښتي دي چې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. دغه سازمان همداراز څرګنده کړې ده چې د جګړې قانون پر ملکیانو په پټو سترګو بریدونه منع کړي دي او دا ډول حملې جنګي جنایتونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رپورت سره سم په 2012 کال کې تر 2000 ډیر ملکیان وژل شوي چې یوازې د 2% مسول بهرني او افغان ځواکونه دي. د ملګرو ملتونو رپورت سره سم طالبانو او د افغانستان د حکومت نورو وسلوالو مخالفانو تیر کال تر 2000 ډیر ملکیان وژلي او اکثره د سړک ته خاړې په بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژلي دي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یو ځل بیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې شغ وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنگي جرمونو او بشریت پر ضد جنایتونو شک پرې کیږي.
و امریدل چې به خنې نړیواله موسسه د جرمونو له نړیواله محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو شک پرې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جمهور ریاست مقامات وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر کریم د پایته پر رسیدو د پر ځای به نوی رئیس ټاکل کیږي. د جمهور ریاست چارواکي وی په همدې هدف پرون ولسمشر کرزی له جهادي مشرانو سیاسي ډلو او د مدني ټولنو لغړ سره مشورتي غونډه وکړه. خو د ملي اعتراف په ګډون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له دې غونډې سره خپل مخالفت څرګند کړ. تفصیل د اسد الله الدین په دې رپورت کې ورو.
د دې مشورتي غونډې پریکړه دا و چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او دندو او د انتخاباتو د نوي قوانینو له تصویبېدو وروسته به د انتخاباتو کمیسیون ته نوی مشر له همدې قوانینو سره سم وټاکل شي. د جمهور ریاست د ویان مرسیال فائق واحدي وایي په غونډه کې د ملي شورا له دواړو جرګو وغوښتل شول چې یاد قوانین ژر تر ژره تصویب کړي. ښاغلي واحدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فضل احمد مانوي کاري موده مخ په خلاصېدو ده او ډېر ژر د ځایناستي د ټاکلو لپاره قانوني اقدام وکړي.
پس از بحث و گفتگو همه جانبه در این مجلس تصمیم گرفته شد تا موضوع تعیین
دای وای په دې غونډه کې له هر اړخیزو خبرو او بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د راتلونکي مشر ټاکلو ته هم اقدامات وشي. البته دغه قانون له تصویبېدو وروسته چې د محل په ملي شورا کې دی. د ولسمشري مانی په خبر پاڼه کې راغلي چې د ارک په یاد غونډه کې د جهادي مشرانو او مدني ټولنو له غړو سربېره د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشرانو لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد محقق، احمد ضیا مسعود او حنیف اتمر ته هم بلنه ورکړل شوې وه. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي چې د دوی چارواکو پکې ګډون نه دی کړی. د دې ائتلاف په ګډون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم په کابل کې له دې غونډې سره خپل پریکون اعلان کړی. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس کرزی غواړي په دې غونډه کې په خپله خوښه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوی رئیس وټاکي. دوی ټینګار کړی چې نوی رئیس باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د نوي قانون لمخې چې د ملي شورا لخوا تصویبېږي وټاکل شي. د دې شورا یو غړي شاولی کریمزوی د خپل اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
د دیموکراتۍ د معیارونو خلاف د ولسمشر لروري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتصاب لپاره هر ډول اقدام د رڼو آزادو او عادلانه ټاکنو تضمین نشي کولای. د سیاسي ګوندونو او د همکارۍ شورا نننۍ ناسته د ریاست جمهوری په ار کې چې په لړ کې غواړي د ټاکنو د مستقل کمیسیون رئیس انتصاب کړي، د همکارۍ شورا دغه کړنه خلاف د قانون او خلاف د دیموکراتیکو ارزښتونو او معیارونو ګڼي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون د محل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په یو ګډ کمیسیون کې تر څېړنې لاندې دی او ویل کیږي د دغه کمیسیون لخوا یې هم کار نهایي شوی دی.
و امریدل چې پرون په ارکې ولسمشر کرزی او جهادي مشرانو او سیاسي ډلو مسؤلانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو پړه سلا مشوره تر سره کړې. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس هم درې ورکونې د مرکزونو د امنیت پړه اندېښنه لري. یو ځل بیا اسد الله الدین.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي کچېره د رای ورکونې د مرکزونو او سیمو امنیت ته تدابیر ونیول شي، راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې وویل امنیتي ارګانونه باید دا ډاډ ورکړي چې د رای ورکونې د څومره مرکزونو امنیت ساتلی شي. ښاغلي مانوي وویل چې دوی څه موده وړاندې د رای ورکونې د شاوخوا او یا زره مرکزونو نمونه امنیتي ادارو ته سپارلي دي. دای وای د کمیسیون ته مداده چې د ټولو مرکزونو امنیت د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شي. مونږ کافي تجربه لرو. امنیتي ځواکونه باید په واقعي توګه د دې مرکزونو امنیت ټینګ کړي. دوی باید ډاډ ورکړي چې د رای ورکونکو، کاندیدانو، څارونکو، کارکونکو او موادو امنیت خوندي دی. نوموړي ویل د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی او کارونه له مهالویش سره سم پر مخ ځي. ښاغلی مانوي د دې لپاره مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و چې د انتخاباتو د چمتووالي او پرتو خنډونو په اړه د سناتورانو پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ځینې سناتوران هم د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي. سناتور ګل احمد اعظمي او علي اکبر جمشیدی خپلې اندېښنې داسې مطرح کړې:
هیڅ زمینه د انتخاباتو په اکثرو ناامن ولسوالۍ کې مسایل نه ده. د فراه په ولایت کې د لس ولسوالۍ څخه 15 ولسوالۍ هلته سنا یو ولسوال دی، قومندان دی، ولا کنه قاضي وي نه محکمه فقط توپک پرسته در ولسوالی خلیفا کی حتی سنگ انتخابات کوي. از وقتی که موضوع انتخابات در کشور بحثش سر زبان
هو لکل نه چې د انتخاباتو د تر سره کېدو خبرې پیل شوی، امنیت ورځ تر بل خراب شوی. نو تاسو څنګه د سرتاسری انتخاباتو تر سره کېدو ته ډاډه یاست؟
انتخابات همګونی
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکو مریض کال د حمل په 14 نیټه تر سره شي. د تیرو انتخاباتو درغلیو ته په کتو داسې اندېښنې موجود دي چې ممکن راتلونکو انتخابات هم شفاف نه وي، که څه هم امنیتي ارګانونو له دې وړاندې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه ډاډ باید دوی ته په لیکنې بڼه ورکړل شي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان د ناټو او ایساف له ځواکونو غوښتل چې کله له افغانستان اوزی باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل پهلوانې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پرون د ماین یوې چاودنې 15 تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. ټاکل شوی ده چې نن د تاجکستان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان په مسأله خبرې وکړي. پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې درویش پوځیان او لږ تر لږه 111 مخالف وسلوان وسلوال وچل شوی دي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ویلي له لیبیا څخه په لوی او خطرناک اندازه د وسلو استل روان دي چې مالی او سوریه په شان هیوادونو کې سختدریزو او مجرمو ډلو ته رسیږي. او د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 23 ته رسیدلی دی. پرون د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزله وشوه. فارن پالیسی او یوشمیر نورو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر وضعیت تبصرې خپرې کړې دي چې مهمې برخې له جنقه الکوزی اورو.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غنه کې د امریکا پوز د افغانستان ملي پوسټا د اور تلکونو په جوړولو غندل کیږي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص سرپلټون کې جان سپوکو چې په دې هیواد کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د لګښتونو څېړنه ورزونه کوي. د امریکا د پوز د انجینرۍ د چارو قومندان جنرال توماس بوستیک دی په یو لیک کې لیکلي په افغانستان کې د امریکا د پوز قومندانانو ته د ودانیو د حفاظت او امنیت په اړه جدي خبرداري ورکړه. جنرال سپوکو زیاتوي د امریکا د پوز قومندانانو پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره به د همدې ډول ودانیو جوړولو ته چې د ده په وینا حفاظتي ستونزې لري دوام ورکړي. د جنرال سپوکو په وینا د افغانستان په جنوب کې افغان پوز ته شاوخوا سل ودانۍ له داسې موادو جوړې شوي چې له حفاظتي خطرونو سره مخامخ دي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي امریکایي ځواکونه پوهیږي چې د ودانیو مواد له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورسپارې په تنګي کې د طالبانو او افغان ملي پوځ د ځواکونو ترمنځ جګړې ته اشاره کړې او په یو برخه کې راغلي تیره اونۍ چې کله دغې سیمې ته د افغان ملي پوځ لومړنی جوپا عسکر ورسېدل د طالبانو بیرغ پکې پراپا و. دا عسکر داسې یوې ساحې ته داخل شول چې د دوی په خپل هیواد کې پردی شوې سیمه وه او له یو ډېر سخت ماموریت سره مخامخ شول. عسکر د تنګې درې یوې جګې څوکې ته پورته شول او د طالبانو د بیرغ د راښکته کولو پر مهال ورباندې چاودنه وشوه او یو تن پکې مړ شو. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي ځواکونه پوهېدل چې له داسې یو حالت سره به مخامخ کیږي. دا دره یوازې د وسلوالو د پټېدا سیمه او امنځای نه ده. د استخباراتي راپورونو له مخې دا په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه سیمه ده، د طالبانو او القاعده وسلوالو مرکز ده. دا په امریکایي او افغان ځواکونو باندې د وژونکو حملو دره ده چې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو ترمنځ پرته ده. په تنګي کې طالبانو په 2011 کال کې د امریکا یو چینوک الوتکه هم راغورځولې وه او 38 تنه پکې وژلي ول. طالبانو په تنګي کې مدرسه هم جوړه کړې وه او زده کوونکو ته د بمونو جوړولو چارې ښودلې.
د زابل چارواکي وای په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي او تر اوسه ګڼ شمیر طالبان نیولې دي. دوی وای دغه عملیات به تر هغه روان وي چې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو نه پاکه شوې نه وي. زموږ همکار سید شاه سقیم په ریپورت لري.
د زابل امنیتي چارواکي وای چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو د نیولو او وژلو په موخه پراخ چانز عملیات پیل کړي دي او تر هغه وخت پورې به دوام ورکړي تر څو پورې چې سیمه له طالبانو نه وي پاکه کړي. دوی وایي دغه هوایی او ځمکني عملیات چې افغان ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس یې په ګډه کوي له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي او تر اوسه په کې 10 تنه طالبان ژوندي نیول شوي دي. د زابل امنیت قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی وایي نیول شوو کسانو سره درنې وسلې چاودیدونکي توکي او زرګونه مرمۍ هم نیولې دي. دی وایي په دې سربیره په دغو عملیاتو کې یو طالب وسلوال وژل شوی هم دی.
دغه عملیاتونه زمینی او ای قواو لخوانه ترسره کیږي چې زمونږ واکونش ټولی دیوال لارنه او نور جزتامونه د ځمکې لارن په ګډه امانګي کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. موږ لس کسه طالبان ژوندي نیولې دي، څلور میله کلاشینکوب، دوه میله راکټ انداز، دوه میله پیکاوي، د زرهاو فیر مرمۍ د کلاشینکوب د شکه او د زیوګک مرمۍ، همچنان د راکټ انداز او اشتایدو مرمۍ د عملیاتو په ترڅ کې موږ ترلاسه کړي.
ملپاسوال روح لیونی زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې له طالبانو سره په نښته او د ماین په یوه چاودنه کې دوه تنه افغان پولیس هم ژوبل شوي دي، خو وایي د هغوی روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې دغه عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د تېرې شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د یو ځانمرګي برید له امله یو افغان او 15 تنه بهرنیان ووژل شول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترکول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو که انترنت لره دا آزادی رادیو خبرونه دا سهر رونه دا ماخام ترو بچو پوری دا آزادی رادیو پیوپانه آزادی رادیو دات کام که پا مستقیم دول آوری تلاشای. د هند یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هند د افغانستان په مسله کې بے تفاوت نشي پاتې کېدی او باید د دې هیواد د ستونزو په هواري کې هندوستان فعال رول ولوبوي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوری اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر سلمان خورشید د دوشنبه په ورځ په دې ټینګار وکړ چې هند د افغانستان په مسله کې سلبي نشي پاتې کېدی، خو په هیواد کې دننه د هغو غوښتنو په وړاندې هم محتاطانه اندېښنه څرګنده کړه چې په سیمه ییزو مسایلو کې د دې هیواد د مستقیمې مداخلې غوښتنه کوي. انډین اکسپرس ورسپانه د خورشید د وروستیو څرګندونو په اړه په یو راپور کې وایي چې هند نشي کولی او باید هم د افغانستان په مسله کې بې تفاوته پاتې شي. هر هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي له فزیکي، روحي او رواني پلوه پر موږ هم اغیز کوي. دا هر څه زموږ په ګاونډ کې پیښیږي، خو هغه په کورنۍ پورې تړلې دي. سلمان خورشید دا څرګندونې د ډیلي د پالیسۍ جوړولو د تحقیقاتي ډلې لخوا د جګړه ځپلې افغانستان په اړه د ترتیب شوي راپور د خپرېدو په مهال وکړې. تر دې وړاندې هغه دا خبره په ډاګه کړې وه چې یو شمېر کسان ډېر اندېښمن او پریشان دي او دوی دې ته اړتیا لري چې پر بهرنۍ پالیسۍ ښه پوه شي. د هغه په وینا موږ یو شمېر ملت پاله یا متعصبه عناصر لرو چې غواړي هند باید په ټوله سیمه کې پولیسي رول ولوبوي او د دې توان ولري چې وار له واره حمله وکړي. یو شمېر نور بیا پر دې خوښ دي او نارې سوري وهي چې هند څرنګه خپل اغېزمنتوب له لاسه ورکړی دی. خورشید ویل امریکا لیواله چې د خپل یو پیلوټ د ژغورلو لپاره په نړۍ کې د خپلو پوځیانو د ډیرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي او دا ورته په زیات قیمت تمام شي، خو د هغه په وینا امریکایان اوس له مستقیمې مداخلې نه د ستړیا احساس کوي او حتی نه غواړي چې یو پیلوټ هم په هوایي حملو کې برخه واخلي. د هغه هدف هغه بې پیلوټه یا درون هوایي حملې دي چې امریکا تر اوسه په افغانستان او پاکستان کې پر طالبانو او نورو سخت دریځو ترسره کړي دي. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر دغه راز زیاته کړه چې هند غواړي چې د افغانستان د ستونزې د حل لارې یوه برخه وي. یو شمېر نور بیا غواړي چې موږ د ستونزې یوه برخه واوسو. د هغه په وینا موږ به دغو ته دا فرصت ورنکړو چې دا خبره وکړي. ټاکل شوی ده چې خورشید به د روانې میاشتې په پای کې د قزاقستان مرکز استانا ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې په غونډه کې برخه واخلي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهیدا عبدالی چې د ډیلي د پالیسۍ جوړولو د تحقیقاتي ډلې په غونډه کې حاضر و دغه راز له هند څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې فعال اقدامات وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا او اسرائیل ویل چې ایران نه پریږدي اټومي وسلې جوړ کړي. د امریکا د بارنیو شر وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره په بیت المقدس کې پرون د غړې خبری غونډې پر مهال خبره هم وکړه چې ایران د خبرو لاله وخت اړوي چې خپل هدف ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بیا څرګنده کړه چې د ایران اوسنۍ اټومي پروګرام باید یو مخ ودرول شي. د خبرداري په داسې وخت کې ورکړ شوې چې تهران ویلي دي څوک یې خپل اټومي پروګرام نشي ګرځولای. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ایران ته خبرداري ورکړ چې دغه هیواد ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. واشنگتن او بیت المقدس په داسې ورځ دا ګواښ ایران ته وکړ چې ایران اعلان وکړ چې د یورانیم په دوو قانونو کې پلټنې پیل کړي دي او لویدیز له خپل مخالفت سره سره د ایران د اټومي هڅو مخه نشي نیولی. په بیت المقدس کې د سیشن بی پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره نوري د ایران خبري دوام ونه کړي. ایران نه اټومي وسله لري او نه به یې ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا خبره ښکاره کړې ده چې موږ نه یوازې دا چې له اسرائیل سره درېدلی یو، له ټولې نړیوالې ټولنې سره یو او څرګندوو چې موږ په دې برخه کې جدي یو. موږ د خبرو لپاره چمتو یو، خدا چمتواله داس نه دی چې اخر بنه لري او به انجام وبوي. د دې خبرو د نورو حاصل لپاره استفاده نشي کېدای داس چې په دې ترس کې اټومي وسله تیار کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، بریتانیا، چین، روسیې، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ تیر اونۍ په قزاقستان کې د ایران د اټومي لانجې پر سر خبري پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د اسرائیل صدر اعظم وویل د ایران اټومي پروګرام باید ودرول شي. زه فکر کوم چې په دې پوهیږو چې د نړۍ لپاره دا څه معنی لري چې تیری کوونکي هیوادونه اټومي وسلې ولري. ایران ته به اجازه ورنه کړل شي چې داسې وکړي. دا اجازه به هم ورنه کړل شي چې خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي. او موږ باید دا اجازه ورنه کړو چې د ټولې نړۍ له مخالفت سره سره داسې هڅې وکړي. اسرائیل مخکې ایران ته خبرداري ورکړی و که چیرته اټومي لانجه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره نشي، د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي.
د ژوند رنګونه
نوم دی راته واخلا.
نوم شریف خان راغلم داسې دمونه کوم چې سر خوږیږي پښې خوږیږي مېدې تکلیف لري نوې وتلې غاخونه خوږی زیړای حضور دی خدای دموم
خدا اوس مې ولیدل چې مال غدې دم کړه دا سړی ته څه
مال غمې دم کړه دا غاخان غو دی پاره او غاخون درته پاره داسې به وکی به خانګي ولې ولټې کولې هغه سب خدای شفاو ورکړي.
تاسو په خپل د اجازه مو چانه اخیستې؟
د خپل کې اجازه را سده قسم لدی وستا امنګ لاسر نه میاګانی دې کبم په دیوال باندې سپور دیوال به تروان روان ورو خط مې کو.
تاسو چې په دیوال بتلو کم ځایونه ته
دیوال بس پورس ذاتی به دیوال تلند روانو کړی ته بس بیا به وړ.
تاسو پلار ته تاسو نیکی اجازه ورکړی او بیا پلار نه تاسو واخیست.
وو 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 وو
او تاسو به بیا چاته ورکړی؟
موږ به بچان بیا دام کړی بل چاته بیا دا کار نسته.
کوم کوم شی اجازه لري؟
مېزه خوږیږي مېدې د پاره وا خونه خوږیږي زیړای نوې وتلې زنانه والوانی غده پاره مړې دبو بیا کچیر د خدای نصیب کړی الواد کې نو دمونه زګون کارونه به خدای کې زما کسبه پیدا کړی ودري میاستو کې هات مال خدای ورکړي.
داسې کله شوې دي چې چا اولادونه نه لرل تاسو مانه ورته دم
وو 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 ډیر خلک مولي کورونه ته زه دا خار کې ګرځم دا خلک دمون دلوتی خلک هم دمومه په دې کراچا کې په دې کابل کې کمپنۍ کې دا چرخیته په دې باندې کوچ ګرځم او دلوتی خلک زیات پیژنې کورونه ته مولي ماشمان زنانه در ټول دمون پته کې دی خدای زه خدای راځم سیم ګلاس یو خلک خدای شفا پیدا کړي.
خا دا غوس خو دې جیب کې چراړه د نو اسکر څنو وای درته یو چې زبرول نه
نه غم نه کوي راته سی ویلې دا مې کنه مې دا کوڅه ده ساده ساده شي کی دا چاله را سره یو لور در سره دا مې جواب ته نیولې تلاشمې مو سفر څوک نه کوي.
کله خدا سين دي شوي چې دم دې کړي هغه تاثیر نه دې کړي بیا یو چا شکایت
کوي. نه 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 شکایت مات نه کوي په دې خبره چې سړیا چې دا صحیح هغه تات من دب لګيږي چې ازره کې خراب هغه ته دم نه لګيږي.
څنګه عقیده چې صحیح وي
عقیده خو سې چین مونږ کې هغه کار دې تا نه کیږي.
یعنی دا سي یقین چې تاسو دم تاثیر وکي
وو کنه څه مطلب خو سې تاثیر وکي چې ګمانې وکي نو که خدای دې څنګه کار قبلایي
ښا کاروبار مې چې دې دم کاروبارم دې
کاروبار زما ده ما ده خو بلې دې خاسته خو مې ولې دې نو ما را ګره وکړه نو بیا سي اوس پنجره سای خوب چې راغړي خاسته شپنه جامې شنه کوتري و دا لکړې لاس کې و نو بیا راتل بچي دم شروع وکړه کبي نه کې یا به ګونګي بشاله لکه نو رسته بس کول مې وسره وکړه بس ګره مې خوښه کړه دې څوک دم کو خدای قبلې
خوب کې دې قول وکړ سره
او دا سړی سره مې کول وکړه
په دمونو کې اکثرا چی وای کوم سره
الحمد لله والله مسخله دغه شې وای
او شکرانه څومره اخلي
شکرانه کې مات نه معلوم چې کله خدای هغه کار وکړ دم ولګید نو بیا سم په اخلمته شکرانه بیا اوچتیږي
نو مشورې په دې دمونو کې
وو مشورې مونږ کلی کې پختنه کوي چې زمیایمه څنګه پختنه کوي چړې والا ملنګ چیرته ده مټر اتر ازي ما خو خلکو لي کورونه ده
چړې والا ملنګ
هو چړې والا شهید نوم شریف خان ده
بس مننه مونږ ته خدای دا سي ناروغي نه پیخوي چې تاسو ته درشو خوشاله اوسئ
الله دې ټول طرق سرات ورکړي
امين
سلام
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې آزادي رادیو
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د افغانستان په لویو خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په ډیر سفر ډول اوریدل شي. دوستانو د سهار و نیمې بجې شوې د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې